د مشال رادیو دوه مهال په پیښور کې د مازیګر درې او په کابل کې ماسپخین دوه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې چې په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته راغلاست وایم. په خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې ډرون برید، په باجوړ کې د قبایلي مشر وژنه، په افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتي همکاري، په سوات کې د بجلی نشټوالي پر ضد مظاهره، او له ماشومانو د شاقه یا سختو کارونو اخیستو مخنیوي نړیوال ورځ پاړه د رپورټونو تر څنګ ونیز خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو اول ګلایاز د دې محل خبرونه وو. ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. په شمالي وزیرستان کې پرون په دریو ډرون بریدونو کې لږ تر لږه 14 وسلوال وژل شوی دي. په نګهر ولایت کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته کې 12 وسلوال وژل شوی، او د عراق پارلمان به نن په ټول هیواد کې د بیړني حالت په اعلانولو غور کوي. اوس د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې پرون په دریو ډرون بریدونو کې لږ تر لږه 14 وسلوال وژل شوی دي. د استخباراتي ادارو چارواکو او ځایي سرچینو نن مشال اړو ته ویل لومړی برید بیگانه وخت د میرانشاه بازار سره نږدې طبي سیمه کې شوی. په دغه برید کې د وسلوالو د یو مرکز مخې ته ګاډې په نښه شوې چې پکې لږ تر لږه 4 وسلوال وژل شوی. د سرچینو په خبره په دویم برید کې د بارودو یو ډک ګاډې په نښه شوی، او دریم برید په درګه منډي سیمه کې نن سهار وختي شوی. په دې بریدونو کې د وسلوالو په یو مرکز په نخښه شوی او د لسو وسلوالو د وژل کېدو رپورټونه دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې ترې کې طالبان پاکستان په کراچۍ ایرپورټ برید کړی و چې په نتیجه کې شاوخوا 10 تنه وژل شول. د باجوړ جنسي په کټکوټ ماموندو کې نامعلومه وسلوالو یو قبایلي مشر سره د خپل زوی په ډزو وژل دي. یو ځای مشر ملک ګلزاده نن مشال اړو ته ویل ملک جمعه خان او د هغه زوی بیگامه خان نامعلومه وسلوالو وژل دي. په پیخه کې دوه کسان زخمیان شوي هم دي. بلخوا ځای چارواکي وای د باجوړ جنسي د ناوګي سیمه په کمان ګړه کې د امن لخر دوه غړي د سړک د غاړي په چاودن کې زخمیان شوي دي. بلخوا د 400 ضلع شبقدر تانی پولیسو نن مشال اړو ته ویل بیگامه خان د شبقدر په مټا مغل خیلو کې نامعلومه وسلوالو په ډزو کې د فرنټیر کانسټیبلری یا اف سی یو سرتیری وژل دي. دغه بریدونو ذمہواري چا نه ده منلې. په ننګرهار ولایت کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په نخته کې 12 وسلوال وژل شوی او و زخمیان دي. د افغانستان د سرحدي ځواکونو مطبوعاتي وایان ادریس مومند نن مشال اړو ته ویل نن سهار شاوخوا 15 بجې د پیچ ارګرام ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په څلور ساعته نښته کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون 12 تنه وسلوال وژل شوي او 8 تنه یې ټپیان دي. د ادریس مومند په خبره د وسلوالو طالبانو مړي په سیمه کې پراته دي. د وسلوالو طالبانو بیان زبی الله مجاهد بیا په دې نښته کې د خپلو شپږو تنو ملګرو زخمي کېدل منیل او ادا کوي چې دوی په یاد سیمه کې دوه پوستې هم تر خپل ورقې لاندې راوستي دي. په افغانستان کې بیګا د 12 بجو نه د ولسمشریز انتخاباتي کمپاینونه پای ته ورسېدل، او نور یو کاندید هم د انتخاباتي کمپاین جاري ساتلو اجازه نه لري. د هیواد انتخاباتو خپلواک کمیشن د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو ته خبر ورکړی چې په دې موده کې انتخاباتي هلې ځلې ونه کړي، ګنې د قانوني چلن سره به مخ شي. د یاد کمیشن وایي نور محمد نور پرون مشال اړو ته وویل
دواړه کاندیدان باید د دوی مرستیالان او همداشان د دوی ملاتړ کوونکي دا مسله په پام کې ونیسي او رعایت یې کړي. د دې تر څنګ باید ټولې ډلې رسنۍ هم د هیڅ یو کاندید په ګټه او زیان څه خبره نه کړي.
ټاکل شوې ده چې د راتلونکي خالي په ورځ به افغانان په خپلو رایو د اشرف غنی احمدزی او د عبدالله عبدالله ترمنځ د یو تن د افغانستان د راتلونکي ولسمشر په توګه غوره کړي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا به نن غونډه کوي چې پکې به عراق کې خرابیدونکو حالاتو باندې بحث کیږي. په دغه هیواد کې د القاعده سره تعلق لرونکو سنی یاغي ډلو د موصل ښار د نیولو نه وروسته پرون یو بل مرکزی ښار تکریت هم نیول دي. بلخوا د امریکا سمینه ماڼۍ وای چې په عراق کې په تیرو 24 ګنټو کې امنیت ډیر خراب شوی دی، او د وسلوالو بریدونو په اړه ډیر اندېښمن دي. بلخوا د عراق وزیر اعظم دوری المالکی د پارلمان نه غوښتنه کړې چې په ټول هیواد کې بیړني حالت اعلان کړي. ټاکل شوی ده چې پارلمان نن د زیارت په ورځ په دې حقله غونډه وکړي. د عراق د بارونو چارو وزیر هوشیار زیباری د عراق او شام د اسلامي ریاست نومي وسلوالې ډلې پر مختګ یو جدي مرګونی خطر وباله. نوموړي زیاته کړه
وزیرانو او همکارانو پر دې خبرې ټینګار وکړ چې موږ کولی شو چې ترورستان د عراق او شمال د اسلامي دولت خلک پشاکړو او د بغداد او د کوردستان د سیمې د حکومت ترمنځ نږدې همکاري شته څو په ګډه هڅې وکړي چې دغه بهرني وسلوال له منځه یوسي.
زیباری هم دا راز ویل وزیران او خپل همکارانو ته ډاډ ورکړي چې تر هغه به وطن وال شي. په نړۍ کې د جمهوریت سیاسي ازادۍ او بشري حقوقو لپاره کار کوونکو تنظیم فریډم هاوس په یو نوي رپورت کې وایي چې روس تیر کال د شوروي اتحاد وروسته په وجود کې راغلي هیوادونه خطرناک حد پورې ځپلي دي. دغه سازمان نن د بدلون په حال کې ملکونه 2014 تر سرلیک لاندې رپورت خپور کړی. په دې رپورت کې راغلي چې په 2014 کال کې په دې ملکونو کې په متوسط توګه جمهوري وضع خراب شوی. رپورت زیاتوي چې د پخوانی شوروي اتحاد په ټولو هیوادونو بلکان او منځني اروپا کې درغلي زیاته شوې ده. په رپورت کې راغلي چې د پخوانی شوروي اتحاد په 1200 هیوادونو چې د اروپای ټولنې غړي هم دي د یوې لسیزې راهیسې د جمهوریت وضع خراب ده. بلخوا په اوکراین او کرغستان کې په 2013 کال کې مدني ټولنې نورې قبی شوې دي. په بلکان هیوادونو کې هم مثبت پرمختګ په نظر راځي چې پکې د کوسوو د سرب میشتو سیمو په حق له د پرستینه او بلګراد ترمنځ ګټوري خبرې شامل دي. خو د سروې ترمخه په نړۍ کې غیر فعال حکومتونو موجودیت د جمهوریت د وضع په خرابولو اثر غورځولی دی. وروستۍ خبر دی، په برازیل کې د فوټبال نړیوال کپ مقابلې نن شروع کیږي. دا مقابلې به تر یوې میاشتې پورې دوام لري چې پکې د 22 هیوادونو لوبډلې برخه اخلي. د برازیل ولسمشر ویلي که څه هم هیواد یې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دی، خو تلولۍ د دې مقابلو کوربتوب ته تیار دی. د فوټبال نړیوال کپ کې نن لومړۍ لوبه د کوربا برازیل او کرواتیا ترمنځ کیږي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مل وشال رادیو واوریدل. ویاند و ګولایاز ته زموږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې مشکوک وسلوال وژل شوی دی. په بلوچستان په باجوړ کې وسلوالو قبایلي مشر وژل دی. افغان دولت پر پاکستان غږ کړی دی چې وسلوال دی له پولې اوښتو ته نه پرېږدي. په سوات کې د برېښنا نشتوالي پر ضد مظاهره شوې ده.
نن 15 ورځ ده چې موږ ته ټرانسفارمر خراب دی. موږ ورته سو ولګا غوړه ته هیڅ هم نه لګي.
د درې ورځو نه بجلی نشته، په کور کې د اوبو ټک نشته. نو چې په کور کې سړی مري په کار دی چې رشو په دې روډ دی مړ.
پوهانو د ماشومانو نه د شاقه کارونه اخیستو مخنیوي ورځې په مناسبت ویلي دي چې په پاکستان کې د قوانین جوړ کړل شي.
دې وخت کې تاسو ګورئ نو صوبو کې په امپلایمنت اف چلډرن ایکټ باندې قانون سازي ضرورت دی. هلته قانون نشته دی. زه کوم چې دا اره صوبه به قانون جوړي.
په روښانه مستقبل خبرونه کې به په پاکستان کې د امریکا نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای آی ډی لخوا د استادانو د روزنې پروګرام په اړه معلومات ترکو.
بیسیکلی دا استادان که کوم بهر ملک ته تلل غواړي او دی کې اډوانس سټڈی سکول غواړي به دی، نو هغه به مونږ یې لیږو.
شنن یو تبصری هم لرو له مشال راډیو سره اوسه. په شمالي وزیرستان کې د روان کال په لومړي ډرون برید کې لګ تر لګ 44 وسلوال وژل شوی دي. د شمالي وزیرستان ځایي چارواکي وایي بي پيلوټ الوتکو درې بریدونه وکړل چې یو یې بیګا د شپې او دوی یې بیا نن سهار وختي لمیرام شاه سره نږدې په درګمنډۍ او تبي سیمو کې وشو. په سیمه کې د ډرون د بریدونه څخه کم شپږ میاشتې وروسته شوی دي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
چارواکو مشال ریډیو ته وی بیګاش په خواوشا اتنی می بجې اولانې حمله کې ډرون جازونو میرانشاه بازار په شمال تبه سیمه کې د وسلوالو مرکز سره یو مزدا گاډي په نخا کړو او د غلطا سلور وسلوال چې گاډي کې سامان اچاوو په موقع و وژل. دا دوی په وینا نن سهار وختي 2:30 او 3 بجو ترمنز هم یادا سیمه تابه کې ډرون جازونو د وسلوالو یو بل گاډي باندې میزایل و داغل چې پکې د دولتي چارواکو او آزاد سرچینو په وینا شپږ وسلوال یې وژلي او د چارواکو په وینا دریم برید درګه منډي کې د وسلوالو په پټنځای شوه چې د غلطای هم سلور نور وسلوال وژلي دي. سیمه کې موجود دولت او استخباراتی چارواکو مشال ریډیو ته وی دویم ډرون حمله آواز تر لره لره زایونو پورې اوریدل شوه او وای د غبرید کې یو گاډی چې ورکه بارودی مواد کې خودلی شوی ول د ډرون لخوا پانه خښوه. دولتي چارواکي په درې وړو بریدونو کې د وژل شو شمیره سور لسخای. ځای خلکو هم مشال ریډیو ته وی دغه ډرون بریدونه په وقفو وقفو سره شوی او اته میزایل پکې داغل شوی دی چې په لرو لرو سیمو کې خلکو آواز اوریدلې. دولتی چارواکی وای لا په دقیق سره نشي ویلې چې وژل شوی وسلوال د کم ګروپ یا ډلې سره تعلق لري، خو ځنا استخباراتي چارواکی بیا وای وژل شو کې بهراني ازبک او د حقانی شبکې وسلوال هم شامل دي. آزاد سرچینو لا هم د وژل شو شناخت په اړه څه نه دی ویلي. د امریکایي بې پایلوټ الوتکو لخوا روان 2014 کال کې دغه اولنۍ درې ډرون بریدونه دي چې شمالي وزیرستان کې څه کم شپږ میاشتې وقفې نه پس ترسره شول. دې نه وړاندې اخري ډرون برید 2014 کال دسمبر میاشتې په شپږویشتمه نېټه باندې میرانشاه په ختیځ قطب خیل سیمه کې شوی و چې د راپورونو تر مخه دوه عرب وسلوال په دغه برید کې وژل شوي ول. په 2014 کال کې د مشال ریډیو شمیرې تر مخه ټول شپږویشت بریدونه شوي ول چې پکې د وانا طالبانو مشر ملا نذیر، تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله میسود، د تحریک طالبان پاکستان دویم مهم مشر ولی الرحمن، حقانی شبکه مهم کمانډران سنگین زدران او سراج حقانی سلاکار مفتی احمد جان، د القاعده مهم غړی ابو یوسف او ملا اختر په شمول یو شمیر وسلوال د منځه تللی دي. تحریک طالبان پاکستان او دولت ترمنځ خبرو اترو شروع کېدو نه وړاندې امریکایی ډرون بریدونه ودرېدلی ول چې وروسته د طالبانو او دولت ترمنځ هم خبرې اترې ودرېدلې او په ملک کې یو شمیر بریدونه شوي چې دا زیاترو پړه پاکستانی طالبانو منلې. دغه ډرون بریدونه په داسې حال کې شوي چې پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کولو تیاری نیسي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
تیر ماخام وسلوالو د باجوړ ایجنسی په کټکوټ ماموندو کې یو ځایي مشر ملک جمعه خان او د هغه زوی وژل دي. په برید کې دوه کسان ژوبل شوي هم دي. همدا ډول د باجوړ په کمانګره ناوګ سیمه کې د امن لخر دوه غړي د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې ژوبل شوي دي. بلخوا د شبقدر په مټه مغل خیلو کې د فرنټیر کانسټیبلري د کلا په وره کې ولاړ سرتیری وسلوالو په ډزو وژلی دی. د دې ټولو پیښو تفصیل د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
بیگم احمد باجوړ ایجنسی د تحصیل مامندو په کټکوټ سیمه کې د نامعلوم وسلوالو لخوا د سیمې یو مشر ملک جمعه خان او د هغه زوی په ګولو وویشتل شو چې دواړه مړه شوي او دوه تنه زخمیان شوي هم دي. د دې پیښې حال راته د ډمډولي باجوړ ایجنسی اوسیدونکي ملک ګلزاده خان مامون داسې وایي. او همداشان په کمانګر ناوګي باجوړ ایجنسی کې هم د سرک د غاړي په چاودنه کې هم د امنیتي لخکریانو دوه غړي زخمیان شوي. د سور زوره هسه د باجوړ ایجنسی په هغه سیمو کې چې د ډیورنډ کرخ سره نږدې آباد دي داسې پیښې پکې کولې شي چې زیاتره پیښو پړې طالب وسلوالو په سر منلي. په سیمه کې د عمومي امنیت په اړه مو چې کوم مهال د واړه مامون د قبیلې د امن لخکر مشر ملک عنایت خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
زمون باجوړ ډیر کنده شو دي تر هغه زمون د باجوړ ډیر خراب کړی وو. اوس چې کوم دی الحمدلله زمون د باجوړ او زمون عوام او حکومت یو لاس دي او په دې کې وزا وړې مړې راضي دا مملا ختم کی او ان شاء الله زمون کوشش پورا دا دی چې زمون په باجوړ کې امن راشي او د دې لپاره موږ هر قرباني ته تیار یو.
ملک عنایت خان دا هم وویل چې که حکومت د هغوی سره نه هم وي نو هغوی به د خپلې خاورې حفاظت په خپله کوي.
قانون را رسي دا غږ نه مټ خپلې راضي زمون بچیان زمون خزي او زمون ماشومان شهید کیږي. خو چرتې زمونږ حکومت وغواړي چې یاره زه بارډر ته نه خېږم نو مونږ د عوام ځو خپل بارډر ته ځو او د خپلې خبرې جواب مونږ ورکو. مونږ په دې خبره باندې ډېر تنګ شوي وو چې زمونږ مشران په لارو کې مري، په بمونو مري، په ډېر زمونږ بچیان ډېر خراب شلو، سکولونه خراب شلو.
او بیگا مخام و بجی د شوخدر په مټه مغول خیلو کې د فرنټیر کنسټیبلری په لوی دروازه کې ولاړ د اف سی په غړي هم د نامعلومه تنانو لخوا ډزونه شوی چې د شوخدر د پولیسو په وینا چې د اف سی غړي مرسلین چې د وزیرستان اوسیدونکو سپاهیو پکې مړ شوی دی. دوی وای چې د نامعلومه وسلوالو په ضد د دهشتګردۍ د قانون او د یو تن د وژلو قانوني اف آی آر لیکلی دی. د بیگانه درې وړو پیښو پړې لا هم چا په خپل سر نه دی منلی. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
افغان چارواکي وایي که پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي نو باید وسلوال له پولې اوښتو ته پرې نږدي. پوهان وایي وسلوال په اسانۍ د ډیورنډ پر کرښه اوښتی او ځان ته پټنځایونه برابرولی شي. د دوی په اند پاکستان، افغانستان او امریکا باید په ګډه د ترهګرو د ختمولو لپاره کار وکړي. بشیر ګواخ رپورټ راکوي.
د رپورټونو تر مخه اسلام آباد کې د پاکستان د ملکی او پوځي مشرانو په غونډه کې د امنیت د ټینګولو لپاره د نورو مسلو ترڅنګ قبایلي سیمو کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو په خبره هم بحث شوی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې اسلام آباد دغه سکی نو باید چې افغانستان ته ترې د وسلوالو د وروښتو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تسنیم اسلم تیر ورځ اسلام آباد کې وی خبری غونډه کې ویلی وو چې په سیمه کې د ثبات لپاره له پوره اخلاص کار کوي او افغانستان باید د خپلو پولو ساتنه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت یو وین دولت وزیری بیانن مشال رډیو ته ویل
دا مخالفین چې راوړي دا ټول په پاکستان کې دي، کورونه یې هلته دي، مرسته ورسره کوي، وسلې ورتي او افغانستان ته رلیږي. زمونږ ارزو دا ده چې پاکستان دې کاملا او په آزاد لاس باندې د افغانستان سره همکاري وکړي، ځکه موږ ګاونډي هیوادونه یو. څومره چې په افغانستان پورې مربوطه ده، افغانستان قطعا د دې طرفدار نه دی، د دې پلوي نه دی چې په پاکستان کې نارامي وي. خو پاکستان چې په ښکاره باندې څه وي یا هغه په عمل کې نه کوي، نو کچېرې پاکستان په رښتیا هغه ژمنې چې کوي هغه په عمل کې تطبیق کړي، زه فکر کوم چې مشکل خو حلیږي.
د وال سټریټ جرنال ورسپانې د یو رپورټ تر مخه له 2004 کال راهیسې شاوخوا 4000 پاکستانی پوځیان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې وژل شوي دي. د پاکستان حکومت وایي له 2001 کال راهیسې له 40000 ډیر وګړي د دې جنگ قرباني شوي. د پاکستانی پوځ یو پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان وایي که پاکستان غواړي دا جګړه ختم شي، باید د بهرنۍ پالیسي د عملي کولو او سیمه کې د ګټو لپاره د وسلوالو کارول پرېږدي.
هر یو شي ته موږ د هند په نظور کې ورته ګورو. زما په خیال باندې سوچ ته لږ لکه بار راوستل پکار دي ځان، او دا افغانستان سره زمونږ دو طرفه تعلقات په هند په تنظور کې چې موږ پکا چېته نه ګورو، او هغه بیا دا دی چې افغانستان کې امن راوستل موږ لپاره ډېر ضروري دي، او دا سوچ هم زمونږ په دې سیکورټي اسټابلشمنټ کې پکار دی چې ډېر ضروري دی چې موږ په افغانستان کې امن راولو. افغانستان کې داسې اور لګېدلی، پاکستان به هم دا غنا متاثر وي. نو هغه کې دا داسې تدابیر اختیار کړي، داسې طریقې اختیار کړي چې افغانستان کې دغه خلک امن لپاره قائل کړي.
تیر میاشت د پاکستانی پوځ مشر کابل کې د خپل افغان سیال او افغانستان کې میشته د ناټو پوځیانو مشر سره د سیمې د امنیت په اړه خبرې کړې وې. د امنیتي چارو کارپو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي باید دا درې وړ خواوې په شریکه د ترهګرو د لمنځوړلو لپاره رښتینی ګامونه واخلي او خپلو خبرو ته د عمل جامه ور واغوندي.
د افغانستان، پاکستان او امریکې درې کسیز هیات همیشه د پولو په دا خوا یا په خوا ډېر ملاقاتونه کړي دي، ډېرې خبرې کړي. زه شخصا په دې باندې کوم نتیجه منځته نه راځي، ځکه چې پاکستان له خپلو موخو نه هېڅکله نه ده اوښتی او هېڅکله یې هغه پریښې هم نه دي. دا ټول هغه خبرې دي چې دا بربنډې خبرې دي، ټول خلک پرې خبر دي.
د جنرال امرخیل په خبره قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ عملیات هله د پاکستان، افغانستان او سیمې د امنیت او ثبات لپاره ښه بلل کېدای شي چې دا د ټولو وسلوالو خلاف وشي او ښه او بد طالبان پکې ونه کتل شي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان،
غازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سره،
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېده،
دریا خان افریدی د ګرګو مرکو سره،
غازی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي.
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ور د ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر درد
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري.
تیر ورځ د سوات د منګورې په نشاط څلور لاره کې په سلګونه خلکو د برېښنا نشتوالي او خرابو ټرانسفارمرونو پر ضد مظاهره وکړه. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې بجلی دې ورته ورکړي. تفصیل د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات مرکزی خار منګور نشاط چوک کې ځای اوسیدونکو د بجلی نشوالي په ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دوی دغه لاره د هر قسمه تګ را تګ لپاره سو ساعته پورې تړلې وه او د حکومت صوبای اسمبلی غړو په ضد یې نارې لګولې. په دا اړه باز تنانو مشال ریډیو ته وویل،
سید اکبر د راجب خان کالونی شریف آباد یم. نن پنځم ورځ ده چې موږ ته ټرانسفارمر خراب دی. موږ ورته سو لگا غوړه ته هیڅ سم نه لګی. زموږ واړه په ګرمۍ نه مړه شو، ماشې نه مړه شو.
مانو عالم زیب در عجیبه بسیره یې
چې بجلی نشته او د اوبو ضرورت دی. خلک د اوبو نه هلاک شول. لګی
د درې ورځو نه بجلی نشته، په کور کې د اوبو ټک نشته. نو چې په کور کې سړی مري په کار دی چې رشو په دې روډ دی مړ شي. یو کس نشته چې زموږ څوک تاسو کې ذکرالو په دې سره غر مو کوته په دې روډ پراته.
په دا اړه مو چې کړه د سوات نه د صوبای اسمبلی خزینه غړي نادیا شیرخان څخه پوښتنه وکړه، نو دوی وویل
بجلی چوری نشته، خلق خپل بلونه ورکه یار ته ټیک ټاک نو وجه زمو عوام ته ولی پرابلم دی. او بالکل دا اسمبلی سیشن دا روان دی او زه به دي کې دا کوشن پټ کومه.
مظاهره چان وای چې د دوی ټاکلې شوی د صوبایي او مرکزی اسمبلی مشران د سیمې د بجلی لوټشرین کمولو په اړه سق قسمه ګامونه نه پورته کوي، ځکه دوی په احتجاج مجبور دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو اوریدل چې په سوات کې خلکو مظاهره کړې ده. په پاکستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې د انرژي بحران دی چې له کبله ولس کاروباریانو کارخانې ډېرې ځپل کېږي. دا چې په پاکستان کې دا مهال څومره برېښنا جوړول کېږي او ضرورت یا غوښتنې څومره ده، منور شاه یې ځواب راکوي.
پاکستان کې د ګرمۍ زیاتېدو سره د بجلی استعمال زیات شوی چې له وجې یې د لوډ شیډنګ دورانیه هم زیاته شوې او د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا وروسته پاتې سیمې چې پکې د وړاندې نه هم لوډ شیډنګ زیات وو دا مهال نور هم سیوا شوی دی. دا چې پاکستان کې د بجلی پیداوار او د هغې په مقابله کې ضرورت څومره دی. په لاهور کې د بجلی د پیداوار او تقسیم د مرکزی دفتر مشر مسعود احمد مشال ریډیو ته وویل،
اس وقت 14,000 جنریشن ہو رہی ہے اور تقریباً
دا محال پا پاکستان کی ٹول 14,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی گیا اور پدیش پو رزو کے د ملک ضرورت 18,000 میگا واٹ تا رسیدلی دے، یعنی د 14,000 میگا واٹ بجلی کمے دے. زکا پا گرمینو کی لوڈ شیڈنگ زیاد شی، خوب جمع کی چی د بجلی ضرورت کم شی، یعنی کل کل پیداوار او ضرورت برابر شی، نو بے لوڈ شیڈنگ ہم ختم شی.
سردیوں میں کبھی کبھی یہ زیرو بھی ہو جاتا ہے.
مسعود احمد زیاتوی دا وخت د هیواد ټول سرکاري او شخصي بجلیګرونه بجلی پیدا کوي، خو بیا هم ضرورت نه پوره کوي. دا چې د بجلی تقسیم څه ډول کیږي او د کې د کورونو او صنعتي یا کاروباري مرکزونو استعمال سمره سمره برخه ده، په دې حق له نوموړي ویل،
پورے پاکستان میں 9 کمپنیز ہیں وہ مینج کرتی ہیں.
په ټول هیواد کې نه کمپنۍ نه بجلی تقسیمې، یعنی د سرکاري او غیر سرکاري بجلیګرو نه ټوله بجلی یو ځای ته راغونډيږي چې بیا مختلفو سیمو ته د رسولو لپاره نه کمپنیانو ته ورکول کیږي. په دې کې 55% د کورونو، 15% د کارخانو او باقي 10% دفترونه او کاروباري مرکزونه استعمالوي.
مسعود احمد وای حکومت یوې خواته د بجلی د غلا ختمولو لپاره کوششونه کوي او بلې خواته په ارزانه د بجلی پیداوار زیاتولو لپاره کار کوي. په موجوده حالاتو کې د بجلی د لوډ شیډنګ کمولو لپاره عوام ستاون کولی شي. په دې پښتنه نوموړی وای،
بس یہ ہے کہ جو فالتو بجلی ہیں وہ بجا دی جائیں.
پکار دی چې عوام د بجلی د بې ځایه استعمال نه ډډه وکړي، صرف د ضرورت په وخت بجلی استعمال کړي. په یو کور کې چې شپږ پکې استعمالیږي، نو که ممکنه وي څلور دې استعمال کړي. د زیاتو بلبونو لګولو نه ډډه پکار ده. که هر تن په دې خبره عمل وکړي، نو په لوډ شیډنګ کې د پام وړ کمې راتللی شي.
د بجلی د پیداوار او تقسیم وزارت چې د مرکزی حکومت په واک کې دی وای، د بجلی بې ځایه استعمال هغه خلک کوي چې د بجلی غلا کوي. عوامو ته پکار دي چې د لړکی هم تعاون وکړي او د بجلی غلا حکومت ته په ګوته کړي.
نن په نړۍ کې له ماشومانو د شاقه کارونو اخیستو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د دې ورځې موخه د ماشومانو د حقونو په باره کې په خلکو کې پوهاوی پیدا کول دي. د دې ورځې په مناسبت د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي په پاکستان کې صوبایي حکومتونه دي نوي قوانین جوړ کړي. رابعه اکرم خان.
پاکستان کې د ماشومانو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وايي اتلسم ترمیم نفس سبای حکومتونه د ماشومانو د روزګار لپاره قانون سازي وکړي. پاکستان کې ماشومانو او بشري حقوقو لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې د ورلد ویژن د کارکونکو ماشومانو لپاره د پروژې مشر امتیاز احمد مشال ریډیو ته وویل
تاسو غره زمونږ چا لیبر قوانين چې دینو هغه وي چې 14 کال پورې د کان کول ممانعت دي خو لکه تاسو بل طرف ته غره چې کم زمونږ فاندامنٹل رائټ د آرټیکل 25A نو هغه دی وخت کې وي
ملکی کچھ معشمان حقن الپارا کارکون کی ادارہ دوست فاؤنڈیشن وائی قانون اشپگ نوی رائے سے پاکستان حکومت کارکون کی معشمان اشمیر پر اڑا سے سروے ندا کرے چھ اسمر معشمان دی او کم قسمہ مزدوریانی کوی خو غیر سرکاری شمیرے ترمخا ددا سے معشمان اشمیر 1 کروڑ او 500 لاکھ دے دا ادارہ دا ہم وائی چھ دٹول زیاد کارکون کی معشمان خیبر پختونخوا کی دی چھ وجہ ہر درہ گرے مسر دا ددی ادارے او چارواکی سکندر عالم خان مشال ریڈیو ته اویل د کارکون کی معشومان او شمیر آرٹیکل 25 اے د نفاس سره کمی دی شي
آرٹیکل 25 اے امپلیمنٹ شي نو دې سره هم لیبر چې کوم چایلډ لیبر هغه ریډیوس کیږي ځکه چې کله معشوم 15 شپږ غنټو پورې هغه چې کوم نو سکول کې وخت یې سحر دې ما سپین پورې نو دې سره هم هغه چایلډ لیبر زمونږه کنټرول کیږي شي سحر پورې دې نه علاوه چې کوم لیبر ډیپارټمنټ زمونږه یا لیبر منیسټری دا هغه نه دا پکاري چې هغه لیبر انسپکټر د دې لپاره سپیشل یو ټیم په شکل کې هایر کی چې هغه هغه معشومان چې کوم چایلډ لیبر کې انګیج دي په هغه باندې هغه سروے کوي پلس هغه مانیټر کوي.
خیبر پختونخوا کې کارکون کې ماشومان لا قانون جوړېدو په اړه کله چې مشال ریډیو چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن ډیپٹی چیف اجاز محمد خان سره رابطه وکړه نو هغه وویل صوبائی حکومت امپلایمنٹ آف چایلڈ ایکٹ کې ترمیم کړی دی چې ډېر ژر به د اسمبلی نه منظور شي.
ٹھیک شو اگر ریوائز ڈراپ ہم سبمٹ کرے تو دس طرح سے کہ گم دی جی منگا مطلب پدی کے سے ائی ایل او سرم پر کوارڈینیشن کیو ٹھیک شو جی بدر والے سر ٹیکنیکل کمیٹی ان چکم دے اور کار کی نو پدر والے سر حل دے روان دی او ائی تھنک چے در بچے کم دے امپلیمنٹ اف چنے نائٹ پرنچ اسمبلی ود امینڈمنٹ چکم دے نو پاس کریش
دے کر کون کو ماشومان مزدور خلاف نڑی والی ورس پر مناسبت دے ماشومان حقوق لا پار کر کون کی حکومت نہ دا غختن ہم کوی چ پ کورونا کی کار کون کی دے ماشومان جنکو تحفظ لا پار دے کوټله اقدامات پور تکړی شي.
پننګرار کې د ټاکنو د خپلواک کمیشن چارواکي وی د ولسوالۍ په کچای د سیمه ییزو ناظمانو ته د ټاکنو په اړه په هاوه ورکړی دی. په افغانستان کې ولسمشریزي ټاکنې د شنبه په ورځ باندې په دویم پړاو کې ترسره کیږي. باز محمد عابد معلومات راکوي.
د ننګرهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر خواجه محمد امین فضلی د چهارشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې د تیرو ټاکنو د تجربو نه په ګټې اخیستنې سره یې د ولسوالۍ په کچه عامه پوهاوی ورکړی او ناظمان یې په کار ګمارلی دي. دی وایي
پاور سر کې موږ دی عامه پوهاوی لپاره چې کوم کسان استخدام کړي وو هغوی په ولسوالۍ کې عبدي رضای پورې خپل وظیفې سرته رسولي. په دوهم قدم کې د ساحوي ناظمانو د استخدام موضوع دی چې هغه هم خوشبختانه تر ډېر ځای پورې هغه خلاص شول. زموږ ساحوي ناظمان وتوانېدل چې په ولسوالیو کې د انتخاباتو لپاره هغه کارکوونکي چې د انتخاباتو د ورځې لپاره کار کوي هغوی په دغه ګمارل شوي دي او هغوی ته ټریننګ او آموزش ورکړي.
دا چې ولسوالۍ ته د رای ورکولو د پانو لیک ډول پیل شوی او کسنګا په دې اړه خاغلی فضلی وویل
هغه ولسوالۍ ته چې هوا د لارې نه مواد ولیکل شو دوه ولسوالۍ ته او د یو ولسوالۍ چې په چراګام دی هغه زمینی انتقال شو چې خوشبختانه خپل ځای ته په ډیر مسؤل شکل باندې رسیدلی دي.
ټاکل شوی و چې په ننګرهار کې به ټول 303 د رای ورکولو مرکزونه پرانستی وي خود دغه ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر خواجه فضلی وایي چې لس مرکزونه به نور هم پرانستل شي.
امنیتي ارګانونه توانیدل دي چې ردی صحیح امنیت تامین کړي او دوه مرکز نور هم چې موږ کول شي خلاص کو.
د زیاتوی چې د ټاکنو په لومړی پړاو کې چې د ټاکنو د کمیسون کوم پړاو د زنو کاندیدانو په ګټه کارونه کړیو یو شمیر مجازات شوی او ګڼ شمیر لکاره ګوخه کړی شوی او په ځای ژمن کسان په کار ګمارل شوی دي. باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد.
په پېښور کې درې نیمه او په کابل کې درې بجې شپې له ګلایا زده خبرونو لنډیزو. په شمالي وزیرستان کې په دریو ډرون بریدونو کې لږ تر لږه اصل سوارلس وسلوال وژل شوي دي. د خبراتي ادارو چارواکو ځای سرچینو نن مشال لري ته وویل چې لومړی برید بیګا نه وخت د میرانشاه بازار سره نږدې طبي سیمه کې شوي. د سرچینو په خبره په دویم برید کې د بارودو یو ډک ګاډۍ په نښه شوې او درېم برید په درګاه منډي سیمه کې نن سهار وختي شوي. د باجوړ جنسي په کټفوټ ماموندو کې نامعلومه وسلوالو یو قبایلي مشر سره د خپل زوی وژلې. بل خوا ځایي چارواکي وایي د باجوړ جنسي د ناوغۍ سیمې په کمانګړه کې د امن دفتر دوه غړي د سړک د غاړي په چاودنې کې زخمیان شوي دي. دغه بریدونو ذمهواري چانه ده منلې. په ننګرهار ولایت کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې دولس وسلوال وژل شوي او زخمیان دي. د افغانستان د سرحدي ځواکونو مطبوعاتي ویاند ادریس محمد نن مشال لړته وویل نن سهار شاوخوا 15 بجې د پیچرګام ولسوالۍ پیچر تنګۍ کې د سرحدي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په 4 ساعته نښته کې د طالبانو او یو قومندان په ګډون 12 تنه وسلوال وژل شوي او 1 تنه ټپیان کړي دي. په افغانستان کې بېګا د 12 بجو ولسمشریز انتخاباتي کمپاینونه پای ته ورسېدل او نور یو کاندید هم د انتخاباتي کمپاین جاري ساتلو اجازه نه لري. د بلګرو ملتونو امنیتي شورا باندې غونډه کوي چې په کې به عراق کې خرابیدونکو حالاتو باندې بحث کیږي. په دغه هیواد کې د القاعده سره تعلق لرونکو سنی یاغي ډلو د موصل ښار د نیولو وروسته پرون یو بل مرکزي ښار تکرید هم نیولې دي. خلکو د عراق وزیر اعظم نوري المالکي د پارلمان نه غوښتنه کړې چې په ټول هیواد کې بیړني حالت اعلان کړي. په نړۍ کې د جمهوریت سیاسي ازادۍ او بشري حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم فریډم هاوس یو نوی رپورت کې وایي چې روس تیر کال د شوروي اتحاد روستو په وجود کې راغلي هیوادونه خطرناک حد پورې ځپلې دي. او په برازیل کې د فوټبال نړیوال کپ مقابله نن شروع کیږي او نن به د کوربه برازیل او کروشیا ترمنځ لومړی مقابله کیږي.
د خبرونو لړیز مل مشال راډیو او د ویاندو ګلایز او وسمرزو اسلام آباد ته د مشال راډیو خبريال سراج زهیر د پاکستان نننې ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن جنگلس پانه خپل ادریې کې وای دروانی میاشتې په اتمه نیټه د ترخګرو لخوا په کراچۍ ایرپورټ حمله او په لسمه نیټه د ایرپورټ سکیورټی کیمپ خواته د ډزو پیخي او بیا د دې ذمہواری ناقانونه ګرځولې شوې. تحریک طالبان پاکستان قبلولو وروسته حالت تر دې را رسیدلې دي چې د ملک د سلامتۍ او تحفظ لپاره سنا سلار خپل کړې شي. د ادارې په وینا چې د طالبانو لخوا حکومت سره د مرستې نه کولو لړکې حالات ډیر خراب شوي دي. هم په دې وجه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د علاقه غونډه وشوه چې پکې پوځي مشرانو هم ګډون وکړو او فیصله پکې وکړې شوه چې قبایلي سیمو کې به د ترهګرو پټنځایونه پنهخه کولې شي. اداریه مخکې لیکي چې د داخله چارو د وفاقي وزیر دا خبره بيخي سمه ده چې موږ حالات جنگ کې یو او د حالاتو کې به ټول خاملا یو کېدل پکار وي. اداریه اخر کې لیکي موجوده حالاتو کې به د ترهګری ختمولو لپاره سیاسي او پوځي مشروالۍ یو کې دل پکار وی او د دې سره سره په فوري توګه ټول ګوندی زغونډه رابلل هم ضروری دي چې د پارلیمان د ننه او بهر ټول سیاسي ډلې اعتماد کې واغستې شي چې دارنګ د ترهګری د ختمون لپاره ټول قام په یو صف کې ودرېږي. بل پلو د پیښور د خبریدونکو مشرق رسپان خپل ادارېي کې وای چې خیبر پختونخوا کې د شری ټیکو مهم دوران د زینو ماشومان ملکېدل هسپتالونو کې د آلاتو او سہولیاتو د کمیله وجي شوې دي چې نخو ورسره آی سی یو کې جدید سامان اکسیجن او د بیهوشي ختمول دوايان موجود دي او نه بل څه نظام. ادارېي مخکلي کې چې د دغه مرګونو پلټنو د پاره جوړ کړی شوی انکوائري ټیم خپل سفارښت هم حکومت ته وړاندې کړي دي چې د خیبر ټیچینګ هسپتال یو ډاکټر د حیات آباد میډیکل کمپلیکس دو ډاکټرانو او درې میډیکل ټیکنیشین پزید محکمانه کاروایی ویل شوې دي چې پکې سزا جرمانه بدلی او د نوکری نه لری کول سره سره د دې لایسنس هم ختمې دي شي. دریا اخیری کې تپوس کې ویچې آیا هسپتالونو کې د سہولیاتو نشټواله او هغه پوره کول د لاندې درجه د عملی کاروي او کپالا چوکو د ناستو خلکو بای چې حکومت د سکیسم کاروایی نه وړاندې د خبره په نظر کې اوساتي او بیا چې هر څوک ذمہوار وي هغه خسخت سزا ورکړي چې راتلونکي کې څوک د دا قسمه غفلت مظاهره ونکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې لیکي د پاکستان حکومت په دې کې ناکام ښکاری چې د ترهګرو ته ماته ورکړي ځکه چې پوځي عملیاتو هم وسلوالو ته خاص تاوان نه دی رسولی. بلبل واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په عراق کې یو بل وسلواله ډله چې د القاعده نه هم زیاته خطرناکه ګڼل کیږي په دغه هیواد کې په زیاتره وسلوالو بریدونو کې لاس لري. د دوړو مقالو مهمې برخې له فرخوندې و اسد اورو.
فارن پالیسی لیکي طالبانو ته کله هم په افغانستان او یا پاکستان کې ولسی مرسته نه ده حاصله شوې. د یوې لسیزې زیات وخت وشو چې طالبان سره د خپلو نړیوالو ملګرو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو او امریکایي ډرون حملو له وجې د مشکلاتو سره مخامخ دي، خو تر اوسه نه پوځي عملیات او نه ډرون حملې په دې کې کامیاب شوي دي چې دغه وسلوال د قبایلي سیمو نه ختم کړي. بلخوا د پاکستان حکومت هم پر دې کې ناکامه شوی دی چې د خپل هیواد ګری ختم کړی او که یوازې په پوځي عملیاتو تکیه وکړل شي نو دغه هم وسوالو ته خاص تاوان نه دی رسولی، او په دې ټولو حالاتو کې د سیمې ځینې قوتونه د طالبانو ځینو خاصو ډلو سره مرستې هم کوي او زیاتره داسې ځکه هم کوي چې په افغانستان کې خپلو ګټو ته دوام ورکړي. فارن پالیسی لیکي طالبان هم اوس د پخوا غوندې نه دي پاتې شوي. د طالبانو نوم د یو شمېر ګټو لپاره استعمالیږي چې پکې مختلف جرمونه کوونکي وسوال ډلې هم شامل دي. څوک چې اقتصادي مقاصد لري دوی د ټولنې ځینې خلک وتښتوي او بیا ترې تاوان اخلي، او دا شان د دغه نه یو کاروبار جوړ شوی او طالبان اوس د یو برانډ د نوم غونتې په مارکیټ کې خرڅیږي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د تیرې نهې په ورځ د عراق شمالي سیمه موصل د القاعده سره تړاو لرونکي وسلوالې ډلې لخوا نیول کېدل ښکاره کوي چې دغه شبکه یو وار بیا په منځني ختیځ کې سر راوشتوي، او دا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لپاره هم یو ښه وخت دی چې د دغه مسلې د حل لپاره یو داسې لاره ولټوي چې پکې د پخوا غونتې تېروتنې مخې ته رانشي. په عراق او شام کې اوس یوه بله وسلواله ډله چې د القاعده نه هم خطرناکه ګڼل کېږي راپیدا شوې، او دغه ډله غواړي په یمن کې د القاعده او د سومالیا د الشهاب ډلې وسلوال له ځانه سره برتی کړي، او د دغه ډلې مشر هم د القاعده د موجوده مشر په نسبت زیات خطرناکه ګڼل کېږي چې په تشدد یقین ساتي. واشنگټن پوسټ لیکي امریکا باید دا ټول حالات په پام کې ونیسي او د عراق او افغانستان غونډې غلطیانې په آینده کې تکرار نه کړي.
مشال ته غوږ ونیسي چې د نړۍ له حال خبر شي.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د امریکایي پوځي بو برګډال د خلاصون لپاره د طالب بندیانو د خوشی کېدو د معاملې دفاع کړې ده، او ویلي دي چې ممکن دا به د برګډال د خلاصون وروستی ښه چانس و. په دې اړه عصمت ساروان راپور لري.
د امریکا دفاع وزیر چک هیګل پرون د کانګرس غړیو ته وویل له طالبانو سره د بندیانو تبادله د بو برګډال د خلاصون لپاره ممکن تر ټولو ښه وروستی چانس و.
وی بلیو دیس ایکسچینج واز اور لاست بست.
موږ باور لرو چې دا تبادله زموږ وروستی او تر ټولو ښه فرصت و چې دی خلاص
کړو.
بو برګډال یوازینی امریکایي پوځي و چې څلور کاله پخوا په پکتیکا ولایت کې وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغی. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته راپور له مخې چک هیګل د ولسمشر باراک اوباما د حکومت لومړنی چارواکی چې له ګوانتنامو بند څخه قطر ته د پنځو طالب بندیانو د سپارلو په بدل کې د امریکایي پوځي برګډال د تبادلې پر لانجمنه قضیه په ښکاره څرګندونې کوي. د متحدو ایالاتونو د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل چې قطري چارواکو تر تبادلې څو ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې وخت زموږ په ګټه نه دی او د افشا کېدو په صورت کې معامله تخریبېدای شي. له قطري منځګړو مو خبرداری ترلاسه کړ وخت زموږ په ګټه نه دی. دې ښودله چې د برګډال ژوند ته خطر مخ په زیاتېدو دی. د همداراز ویل چې د ګوانتنامو له بنده قطر ته د بندیانو انتقال قانوني او د امریکا له لوړو ملي ګټو سره برابر و. جمهوري غوښتونکو او ځینو ډیموکراتانو د اوباما پر حکومت سخت انتقادونه کړي چې ولې کانګرس ته د معاملې په اړه مخکې تر مخکې خبر نه و ورکړی. د کانګرس نو غړیو ولسمشر د هغه قانون په سرغړونې تورن کړی چې پر اساس یې د ګوانتنامو د هر بندي تر خلاصولو ډېر شوزي مخکې باید کانګرس ته خبر ورکړی شي. ځینو دا پوښتنه کړې چې آیا د برګډال په بدل کې امریکا زیات امتیاز ورکړی نه دی. د امریکا د حکومت ځینو چارواکو کانګرس ته ویلي چې په پنځو خوشي شویو طالب بندیانو کې شاید څلور یې له طالبانو سره په جګړه کې لاسونه یو کړي. دفاع وزیر چک هیګل د کانګرس ته وسلوالو خدماتو استماعي غونډې ته وویل که مو تاسې مخکې تر مخکې خبر کړي وای شبه و، خو د دا معامله یو غیر عادي حالت و باله. وویل چې وخت مهم و ځکه چې د برګډال د روغتیایي وضعیت او خوندیتوب په اړه اندېښنه وه. له بلې خوا دا ناشل سمیت چې ولسمشر باراک اوباما یې په قطر کې د سفیر په توګه نوموي پرون وویل د قطر امیر په خپل د امریکا ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې له ګوانتنامو څخه قطر ته لیږدول شوي طالب بندیان به خوندي ساتي.
د یو رپورټ تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په تیرو درو مالی کلونو کې د تعلیم لپاره زیاتې پیسې خودل شوې دي، خو د ښوونځي او د پرمختګ او د لیک لوست کچې لوړولو لپاره ډېرې کمې پیسې لګول شوې یا مصرف شوې دي. خالد خان معلومات راکوي.
دا یو غیر دولتي موسسه سنټر فار ګورننس اینڈ پبلک اکاؤنټیبلټی لخوا وړاندې شوی دغه راپور کې ویل شوی دی چې خیبر پښتونخوا کې تیر درې کالو کې د تعلیم په مد کې په بجټ کې زیاته پنګه ایښودل شوې ده، خو د سکولونو د پرمختګ او د تعلیم ښه کولو لپاره پکې ډېر کمې پیسې مصرف شوې دي. په دغه راپور کې د مالی کال 2011 نه تر 2014 پورې د تعلیم په مد کې په بجټ کې ایښودل شوې پنګې باندې ترجیح ورکړل شوی ده، او د صوبی دوه ضلعو نوخار او چارسده کې د جینکو او د هلکانو د پرایمري او سیکنډري سکولونو باندې سروې شوی دي. چرته چې د راپور تر مخه د سکول په استادانو او دغه شان ماشومانو شمیره کې زیاتوالی شوی دی، خو د نوي سکولونو د جوړولو او د تعلیم معیار ښه کولو لپاره څه خاص ګام نه دی اخیستل شوی. د دغه ان جی او مشر انور خان مشال ریډیو ته د خپل راپور په حق لا وویل.
آئی کے زیادہ تر پیسہ پتنہا گانو مانے سے 99% پیسہ چکم نے لازم کو پتنہا گانو مانے دی، اور صرف یو 1% پیسہ دی آپریشن اینڈ مینٹیننس مانے.
پاس صبح کی دا جینکو او حلکانو دا تعلیم پشرا او بیا دا دید پارا دا صبحی حکومت لالخا پا بجٹ کی دا پنگ پا حکلا انور خان زیادہ تکڑا.
بل مونگو کتا پدے کے جنڈر ڈسپیریٹی چی مونگو تاوائی لکا میل او فیمیل پکم لگا آگا دیر زیادہ تے لکا دمونگ پا ٹوٹل دا صبحی چی تنگ تا تھوکا دا صرف 35% لٹریسی ریٹ دے اور آگو زیادہ نو رہے پار ضروری دا کہ دمونگ بجٹ تے فیمیل لٹریسی ریٹ پار زیادہ چی اور تروز پورے مونگ دے دریو کالو چی مونگ کم انالیسس کڑے ایک دا مونگو کتے چی او سم دا فیمیل مانی ایڈوکیشن مانی پیسہ دے رکم لگی.
دا کلیوال سیمو دا پرمختگ او مقامی حکومتنو دا پارا صوبائی وزیر عنایت اللہ خان چی بدغ محال مشر ملمو مشال ریڈیو تا اوائل دا دوی حکومت لومبنی ترجیح تعلیم او صحت تا ورکڑے دا، خو دا بد مرغا دا زن پالیسو پا وجہ پا بجٹ کی خودل شوی پنگا پا کار را نغلا.
دا یوٹیلائزیشن اف فنڈز حوالے سے چی حکومت کم نوے میکینزم دا کنسلٹنٹ انٹروڈیوس کرن دا غی پوجہ باندی یوٹیلائزیشن اف فنڈز چی دے دے کال کی ریز ندے شوی خو دا رکاوٹ چی دن دا وصل ری شوی دے او پروسس میں چی اور شوی روان کال نوے یوٹیلائزیشن زیاد.
پا دا غی دستورہ کی پا سرکاری سکولونو کی دا استازانو پا کردار باندی ہم نیوکی وشوی چی دا شخصی سکولونو پا نسبت دا سرکاری سکولونو استازان دیر تنخواہ اخلی خو خپل ذمہواری او ڈیوٹی پا صحیح معنو کی نپورا کوی. دا دی پا جواب کی دا جینکو دا پرائمری سکول یا استاز وائی چی تعلیم محکمہ کی سیاسی مداخلت دیر دی او پکار دا چی دا استازانو برتیانی پا میرٹ او قابلیت بنیاد اوشی.
استاز کار کئی خو چی افسرانم دی تا سو چکی دا ناجیز تبادلی نکی خپل سیاسی کی چکم انوالمنٹ تے دا پکی نوی.
پا دی راپور کی دا ہم ویلی شوی دی چی تیر درے کالو کی صوبائی حکومت پا سیکنڈری یا ہائی سکول توجہ زیادہ کرے دا او دا پرائمری سکولون دا پارے لگا پنگا اے خود دا. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
په برازیل کې لنن د فوټبال نړیوالې اتلولۍ سیالۍ پیلېږي. د فوټبال نړیوالې اتلولۍ د نړۍ له لویو سیالیو څخه ده. دا چې لنن د پیلېدونکو نړیوال کپ لومړۍ لوبه د کومو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ ده، په ټولو سیالیو کې څو لوبډلې برخه اخلي او د سیالۍ به تر کومې روانې وي؟ د دې پوښتنو ځواب بوریوال کاکړ راکوي.
د نړیوال کپ لپاره د فوټبال د مینوالو د انتظار شېبې نن پای ته رسېږي. د 2014 کال د فوټبال نړیوال کپ لومړی لوبه د پېښور له وخت سره سم د شپې پر 1 بجه د کوربه هیواد برازیل او کروشیا ترمنځ ترسره کیږي. پر فوټبال نظر لرونکي وایي چې د نن په دې لومړی لوبه کې برازیل تر کروشیا قوي ګڼل شوی دی، چا چې تر ټولو زیات یعنی 15 ځله نړیوال کپ ګټلې ده. د فوټبال په دې نړیوال کپ کې به لنن څخه د جولای تر 14 نیټې پورې د 22 هیوادونو ترمنځ ټولي درې شپې ته لوبي ترسره کیږي. اټکل سوې دي چې د نړیوال کپ د دې لوبو کتلو لپاره به شپږ لک مینوال برازیل ته ولاړ سي. برازیل د میدانونو پر جوړولو او مرمت کولو شاوخوا یولس اربه ډالر لګولې دي. د نړیوال کپ لوبې به په دولس میدانونو کې ترسره کیږي چې د امنیت ساتنې لپاره د ای ایف پی خبري اژانس په وینا یو نیم لک پولیس او شل زره شخصي امنیت ساتونکي ګمارل شوی دی. وروستی نړیوال کپ په 2010 کال کې په جنوبي افریقا کې شوی و چې سپین ګټلی و. که چیرې سپین بیا بریالی سو نو دا به لومړی ځل وي چې یو اروپایي هیواد په جنوبي امریکا کې نړیوال کپ وګټي. د فوټبال لومړی نړیوال کپ په 1930 کې په یوراګوی کې شوی و. له هغه وخت راهیسې تر اوسه د فوټبال ټول 19 نړیوال کپونه ترسره شوي دي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او سم وخت شوه د ونیز خبرونه روخانه مستقبل په نننۍ خبرونه کې به تاسو واورئ چې په پاکستان کې د امریکا نړیوال پرمختګ ادارې USAID لخوا استادانو د پاره د روزنې څه ډول پروګرامونه دي او دوی په څه ډول باندې امریکا ته د روزنې لپاره بیول کیږي. تفصیل درته په دغه خبرونه کې منور شاه وړاندې کوي او منور شاه د همدغه خبرونه کوربه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شان کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. ویل کیږي چې په موجوده ترقی یافته دور کې دنیا د یو کلی په مثال ده. دا راز هر هواد یې د یو کور په سیر ده. د کلی کې چې څوک ژوند کوي نو ځینې ذمہواری او حقونه لري. دغه ذمہواری ډېری واضح او ښکاره دي او پکې تر هر څه مهم دا دي چې د کلی نورو خلکو کورونو ته به هیڅ ډول زیان نه رسوي. بلخوا د کلی په هر کور چې څه تکلیف او ازمیښت راځي نو پکې ټول کلی د خپل وس مناسب مرسته کوي. په دې تناظر کې که د پاکستان حالاتو ته وکتل شي نو ځینې نړیوالې ذمواری داسې دي چې عام خلک پرې نه پوهیږي خو حکومت د هغه ذمواریو پوره کولو هڅه کوي او عام خلک پرې نیوکې کوي. بیا د یو ذموار ملک په حیثیت د پاکستان سره د دنیا بیلابیل هیوادونه وخت په وخت مرسته کوي چې پکې تر ټولو ډیره برخه امریکا چوي. د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره USAID د نړۍ د نورو هیوادونو په سیر پاکستان کې په یو شمیر منصوبو پیسې خرج کوي. د دې هفته په روښانه مستقبل کې پاکستان لپاره د USAID د ځینې تعلیمي منصوبو حال درکو. د یادې ادارې یو چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
چې ماسٹر زوکی جی په ایجوکیشن کې جی ٹیچر ایجوکیشن پروگرام دی ته وای جی د دې نوم دی جی او دی به سر د دې خلکو چې کوم ریډینګ هیبټس چې خشي مزدایو بیسیکلی دا استادان چې کوم بهر ملک ته تلل غواړي او دی کې ایڈوانس سټڈی سکول غواړي به دی لکه دی ایریاز کې نو هغه به مونږ یې لیږو. لکه د دې خپل یو پروسیس دی د دې یو طریقه ده د دې یو درې د دې different لکه درجو کې بده دي سکرینینګ کیږي او بیا کې چې سیم انوالو ده د کی بلا شي خلک انوالو دي نو دینه مونږ بیا لکه چې کم مریټ باندې چې کم کسان ته د پاسه سلویخ کسان مونږ سلیکټ کو کنه جنو ای باندې مونږ دا سکالرشپ کوي.
نو مولې وای دوی زیاتره په ټریننګ یا تربیتی پروګرامونو توجه ورکوي.
مونږ پروجیکټ زیات تر ٹریننگ سره ریلیټ دی جی ڈفرنٹ ٹریننگونه جی زمونږه سر ٹریننگونه پاکستان کی دی سر دا بیرون ملک کی دی او سر ٹریننگونه کی کیږي هغه مونږ ڈفرنٹ طریقو سره هغه ته کسان داغه نومینیشن کیږي او هغه بیا الته لیکل کیږي جی بے سر بیا زمونږ سکالرشپ پروگرام دی جی ای کی مونږه د فاټا سماشومان دی جی تقریبا درې اتیا ماشومان دي تفاټا هغه د پېښور په ډفرنټ کالجونو کې پېښور شو سیفت آباد کې دي ټیکسلا کې دي ډفرنټ کالجونو کې یې سبقونه وایي او دا ماشومان تقریبا 2007 نه چې کله دی اووم جماعت کې وو نو په ډفرنټ پروجیکټونو کې دی په سکالرشپ باندې سبق ویل لري جی او اوس هغه په کالجونو کې دی جی او ان شاء الله چې تر سوې 2 لسم پورې به یې سکالرشپ پوښتا او هغه نه پس به ان شاء الله ګورو بیا مخکې چې څنګه طریقې کار وځي کیږي نه هغه به کیږي جی
محمد ریاض وای په هر کورس او تربیتی پروګرام کې دوی د خزو او ورستپاتې سیمو د خلکو د برخې پاملرنه کړې ده
زموږ پروګرام نیم په نیمه باندې سړی او زنانا زموږ کوشش دی چې په یو ټریننګ کې کم از کم لکه اوس چې لس کسان دي نو چې 15 پکې زنانا یو ځا باقي زموږ نصیب دی چې 15 زنانا اپلای کوي کنه کوي خو زموږ چې کم ګول دی چې کم زموږ ابجیکټیو دی چې لکه 50% فیمیل پارٹیسپیشن وی جی د دې سکالرشپ کې مونږه تقسیم دا سکړې چې سلیریش په سړی وی سلیریش په زنانه ای جی خو به د ډیفرنت علاقو نه وي او آی کی و بیا فاټا کے پی بلوچستان نورن ایریا څخه فوکیت ورکول کیږي
نوموړی وای که څه هم امریکا کې د اعلی زده کړو لپاره دغه هیواد پاکستانی ځوانانو ته د نورو پروګرامونو د لارې موقع ورکوي خو یو سیډ هم د خپل بجټ نه یو شمیر پښتانه ځوانان امریکا ته د اعلی تعلیم لپاره استوي
د سره زمونږ یو پی ایچ ڈی پروګرام روان دی جی چې کوم په امریکا په ډیفرنٹ یونیورسيټیانو کې تقریبا 34 کسان هلته سبق وای جی په ډیفرنٹ یونیورسيټو کې او هغه کې زیات پښتانه دي جی لکه نیمه نه زیات هي کې پښتانه دي کې پی او فاټانا ری تعلق لري جی
محمد ریاض وای دوی د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د عامو خلکو لپاره د دوی د پېښې مطابق لړمحاله کورسونه هم ورکوي چې پکې د زمیدارو لپاره کورس د یادونې وړ دی
بیا زمونږ جی ډیفرنٹ مطلب ٹریننګ زی چې کوم مونږ ته یو سیټ کې تاغې ډومینیشنز کیږي جی او هغه د مونږ ډیفرنٹ ملکونو ته لیږو هغه د یوې هفتې یا د درې ورځې یا د 15 ورځې یا د 10 ورځو ډیفرنٹ ٹریننګونه جی او هغه یو خاص موضوع باندې بي فارمنګ باندې بي حلال میټ باندې بي ډیفرنٹ چکس لکاغي کنټرول فارمنګ باندې بي هغه ته مونږ بیا غږی کسان لیبو تغي لگا سونا چې تغه باندې خرچه راځي هغه دا پروجیکټ به سلطه کلی چری هغه ټریننګ وکړي
محمد ریاض پاکستان کې د یو ایس ایډ د تعلیم پسانګه کې د یو شمیر تعلیمی منصوبو مشر کوي وایي د دې ټولو پروجیکټونو معلومات د یو ایس ایډ په ویب پاڼه ترلاسه کېدل شي او دا چې دوی زیاتره پروګرامونه د غیر حکومتي ادارو یا ان جی او ګانو په ذریعہ ترسره کوي چې د یو ایس ایډ د سارنې لاندې کار کوي د روخانه مستقبل په پروګرام کې مو د یو ایس ایډ د یوې بلې تعلیمي منصوبې د مشر سره هم خبرې کړې چې د یوې لنډې دمې نه پاس به یې تفصیل واوري د مشال ریډیو سره اوسئ د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام ته غوږیږي که څه هم د کمپیوټر او انټرنیټ لوجې دنیا په دې ورستیو 16 کې ډیره ترقی وکړه خو ماهرین وای چې نن سبا دور خلک د کتاب لوستلو یا د مطالعې د عادت نه لری کړی دي چې په نتیجه کې یې بیداری سیوا کیږي خو د علم خوریدلو په لړ کې مشکلات زیات شوي دي د ته په کتو سره خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د کتاب د مطالعې سره د ماشومانو شوق او عادت جوړولو لپاره یو ایس ایډ یو ځانګړی پروګرام شروع کړی دی د دې پروګرام مشر عبدالباسط مشال ریډیو ته وویل د منسوبې ته پاکستان ریډینګ پروجیکټ نوم ورکړی شوی دی
یو ایس ایډ پاکستان ریډینګ پروجیکټ چې دا پروسه کال په ستمبر کې شروع شوی دی دا د 15 کال پروګرام دی په پوره پاکستان کې دې ته خاصه اهمیت ورکړی کیږي لګیا دی چې د کی پی او د فاټا د پاره چې الټر د ماشومانو د ریډینګ هابټ سیریز سپیسیفیکلی په هغه کې امپروومنټ راشي پاکستان کې اوسه پوره کافی ایجوکیشن پروجیکټس غلي دي خو د دې زمينه پروجیکټ خاصیت دا دی چې موږ سپیسیفیکلی په ریډینګ کلچر باندې کار کوو موږ دې د ویلو او د ریډینګ کلچر ډیولپول وړو چې د ماشومانو دي نو دا غي ډیفرنٹ طریقې دي څنګه چې کوم باندې بمږه په دې پنځو کالو کې په دې کې کافی بهتري راولېږي چې د ماشومان د ریډینګ د هابټ سری دا زیات شي
نو مولي نو وو پختل د منسوبا دوی سړول عملی کوي
سر عملی کار دا څه دي چې د دې پروګرام درې سي دي جی هغه کې یو د ټریننګ یې سره دي یو پکې د ګرانټ یې سره او یو یې سره پکې هغه دغه دی اویرنس کمپینز دي جی زمونگا طریقہ کار دادے جی چی مونگ دا حکومت چدے کم دا خیف پختونخوا او دا فاٹے دا دوانو سرا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سی دی دائی سرا مونگا دیر کلوس مرست کیو لگیا ہے چی دا غی پتاون باندے مونگ دا خپل پروگرام چدے دے معشومانو تا ورو رسو جی دا غب دائی چی سونا سکولینا چی کم دی زیاد تر فاٹے کے او پا کی پی کے دوانو کے نو دا آغی نا بمونگا تیچران لو جی او آغی بمونگا ٹرین کو زمونگا ڈیفرنٹ موڈیولز مونگا ڈیولپ کری دی آغا تقریباً اتلس موڈیولز دی او دا اتلس موڈیول سیدے پر اروان اتلس و میشت کے بعد دی تیچرانو تا خوصلی کی گی او دا تیچران چکل انشاءاللہ ٹرین شی جی نو دی بابن دک کر ٹیکنیکس چی بیا دی بیا واپس پل سکرون تلات شی او خپلو ماشمانو تا چیدے پاگے بانے بائی تا سبق خی جی
دا چې په ماشومانو کې به د کتاب د لستلو یا مطالعې عادت څنګه پیدا کیږي او ماشومان به څه مطالعه کوي عبدالباسط وای د لپاره به اول ترجی نصاب ته ورکول کیږي او د هغې نه پس به کوشش کوي چې د پښتنو لیکوالانو لیکل شوي د دې وطن د تاریخ او روایاتو په اړه لیکل شوي کیسې افسانې او شاعري هم ولولي
مونږ خو چې د دې په نصاب کې کم کتابونه دي موسلي په هغه باندې به کار کیږي داغه بهتر طریقہ کار چې کوم دی د خوستلو هغه مونږ دي تخایو خو د دې سره سره به مونږ دا اوم دغه کو انکرج کوو را ماشومان چې هغه د ریډینګ طرف ته واپس راشي څنګه چې تاسو په دې یو سټی وی راغله د کمپیوټر د انټرنیټ د نو شنری نو ماشومان چې کوم دي د کتاب نه لګیا دي لری کیږي زمونږ مقصد دا دی چې را ماشوم واپس کتاب ته راشي واپس ریډینګ هغه هابټس ډیولپ کی واپس هغه کلچر ته راشي کوم چې به مخکې یو زمانه کې او داغه ڈفرنٹ طریقے دی دا مونږ انکرج کوو په ڈفرنٹ طریقو باندې په ڈفرنٹ ایونټس باندې چې په کم کې بل عام شومان راځي ای په سټوریز وای دا ای په ریډینګ ډیز جوړي کی ریډینګ ایونټس وای دا چې کم لوکل اوثرز دی اغي به مونږ انکرج کوو چې اغي په خپل جبه کې لګیا دی دا څوک لیکل کوي چې په خپل جبه کې خپل علاقې سپیسیفک سټوریانې لیکي اغه مونږ پروموټ کوو اغه بیا عام شومان ته لاړ شو او اغه بیا عام شومان ته ورسیږي
عبدالباسط وای یو ایس ایډ په ماشومانو کې د کتاب لستلو د عادت پیدا کولو لپاره د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د تعلیم د څنګ سره همکاري کوي شخصي یا پرایویټ سکولونه د دې پروګرام نه څنګه ګټه پورته کولی شي نو موړي ویل
د دې رغبتي جی د دې خو طریقه کار را دي چې زموږ ویب سټ هم شته د پاکستان ریډینګ پروجیکټ کوم دی او وار په وار چې کم بونګ پروګرامونه لانچ کوو نو هغه په اخبار کې داغه پوره اشتہار ورکړی کیږي په پاکستان کې څونه میجر اخبارونه دي پای کې هم کافی ډېر اډز راځي کوم څه نوې څه پروګرام لانچ کوو یا څه کوو نو په طریقه باندې موږ عوامو ته دا غیره میسج ورسوو چې دا پروګرام شروع کیږي کوڅو پکې انټرسټ لري څوک پکې مرسته کول غواړي نو هغه لای لپاره اوپن دي
دا وو د پرمختګ لپاره د امریکا د نړیوالې ادارې یو ایس ایډ د یوې تعلیمي منصوبې بشر عبدالباسط چې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په ماشومانو کې د کتاب لستلو عادت سیوا کولو لپاره کار کوي ماهرین دا نظر لري چې که څه هم کمپیوټر او انټرنیټ یو ډیر لوی ایجاد او سهولت دی خو د دې سره د کتاب اهمیت کم شوی نه دی او په پرمختللي هیوادونو کې اوس هم کتاب د علم لویه سرچینه منل کیږي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 دا شمیرې یو وار بیا تاسو ته په انګریزي کې تکراروم 00420221124121 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي
دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شئ.